امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. تاسو په مخړې د خبرونو لندیز ته
د اسرائیل صدر اعظم د منځنی ختیځ په حق له د امریکا د بهرنی چارو د وزیر پالیسی لوی مایوسی ګڼلې ده. امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر پر روسي اقتصادي بندیزونه لګوي او داعش د خپل پلویانو غوښتنه دي چې د رخصتۍ په ورځ د نور بریدونه هم وکړي.
نن پنځشنبه ده، د 1915 کال د جدید میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 9 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي. خوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ورانه کې.
السلام علیکم، دا هم د خبرونو تفصیل په لومړي سر کې د افغانستان دوه لړن خبرونه. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي یوازې د افغانستان حکومت کولی شي چې د تورو لستونو نه د طالب مشرانو د نمونو د حذفولو غوښتنه وکړي. روسیه ویلي دی چین، روسیه او پاکستان به د بندیزونو د لستونو نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو په لرې کولو کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دغه هیوادونه د کار د دې دپاره کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې د غونډې په اړه هغوی ډېر وضاحت غواړي. د چین، روسیې او پاکستان په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان د غونډې په اړه خبرې په بخښي. د وزارت ویان ویلي دي چې په راتلونکو غونډه کې به افغانستان ته هم بلنه ورکړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي په تیرو 9 کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو 400 مهم وسلوال وژلي دي. د کورنۍ چارو وزیر د افغانستان ځانګړي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ډله کې د غوړ ځواکونو په توګه یاد کړل. ښاغلی جاهد زیاته کړه چې په تیرو 9 کې د وسلوالو مخالفینو د ولایتونو او ولسوالیو د نیولو په مخنیوي کې د غوړ ځواکونو مهمه ونډه درلوده. او دا هم نړیوال خبرونه. په ترکیه کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه څرګندونې په سختو ټکو رد کړلې چې ویلي دي تایید شوي شواهد ورسره شته چې ښیي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو داعش سره مرستې کړې دي. په انقره کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د امریکا حکومت د داعش سره مرستې نه کوي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې متحده ایالاتو د داعش ډله نه ده جوړه کړې او نه یې هم ورسره پخوا مرستې کړې دي، او دا چې هغه څرګندونې هم غلطې دي چې وایي د امریکا حکومت د داعش سره مرستې کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د همدې تیرې سه شنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تور ولګوه چې نه یوازې داعش بلکې هغو کوردي یاغیانو سره هم مرستې کوي چې د ترکیې نه بهر او دننه په ترکیه کې فعالیتونه کوي. اردوان ویلي و چې موږ د دغو مرستو تصویرونه، ویډیوګانې او تایید شوي اسناد لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د منځني ختیځ په حق له د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پالیسی لوی مایوسی ده. نتنیاهو هوډ وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د غندلو نه وروسته د حالاتو د کنټرول لپاره به د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ګډه کار کوي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې حل لار د جدي خطر سره مخ ده. شغلی کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرایګری کې د امریکا د سپینې یا ممتنې رای ورکولو دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا د دوو بیلو هیوادونو د جوړولو د حل لارې د حفظ لپاره سوې ده. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د شغلی کیری د سرګندونو څخه وروسته په یو خبري کنفرانس کې د امریکا په دې پالیسي جدي انتقاد وکړ. نتنیاهو وویل اسرائیل دې ته اړتیا نه لري چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورته د سولې د اهمیت په هکله لیکچر ورکړل سي. د اسرائیلو صدر اعظم همدارنګه وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې همدومره بې موازنې وې لکه تېر اونۍ چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو ضد پریکړه لیک منظور سو. نتنیاهو وړاندې وویل چې اسرائیل به د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د زیان د جبران کولو لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو سره په ګډه کار وکړي او هیله یې وښوده چې دغه پریکړه لیک به باطل کړي. د اسرائیلو صدر اعظم وویل هیله لري چې د جمهور رئیس براک اوباما حکومت به د واک په دې پاته څو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په خلاف کوم بل اقدام ونه کړي. سره له دې چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر اوسه د منځني ختیځ په حکله خپله پالیسي نه ده روښانه کړې، خو ویلی دی چې د اسرائیلو سره به یې خواخوږي ډېره وي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریه. امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خطر پروسی اقتصادي بندیزونه لګوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د راپور له مخې سپینه ماڼۍ په دې بحث کوي چې څنګه او څومره په چټکۍ سره پروسی د جمهور رئیس براک اوباما د هغه فرمان له مخې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې تیر کال یې صادر کړی و. د دې فرمان له مخې په هغو کسانو اقتصادي بندیزونه لګول کېږي چې د متحده ایالاتو اقتصاد، ملي امنیت او زیربناو ته خطر پېښوي. په فرمان کې د انټرنیټي بریدونو خبره نه ده ذکر شوې او د جمهوری اوباما حکومت اوس په دې کار کوي چې د انتخاباتو سیستم مهمه ملي زیربنا وګڼي او یا په فرمان کې اصلاحات راولي تر څو وکړی شي په روسي اقتصادي بندیزونه ولګوي. د ښاغلي اوباما د حکومت موده په څو اونۍ کې پای ته رسیږي. حکومت کوښښ کوي چې په همدې موده کې اقتصادي بندیزونه وضع شي. د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه ټیم چې په تورې بحیرې کې د لویدلې الوتکې پسې ګرځي، د الوتکې یو بل ثبت کوونکی ماشین هم پیدا کړی دی. وزارت ویلی دی چې په ماشین کې ثبت شوي معلومات د ارزیابۍ لاندې دي. په الوتکه کې ټول 22 کسان وژل شوي دي، خو د دفاع وزارت وایي هغوی تر اوسه یوازې د 1500 وژل شوو کسانو مړي او د نورو د بدن ټوټې پیدا کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اسلامي دولت هدایش د ډلې پلویانو د رخصتۍ په ورځو کې د بریدونو خبرداری ورکړی دی. یو ډله چې د اسلامي دولت هدایش ملاتړ کوي د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د کرسمس په رخصتۍ کې دي په اروپا کې په روغتونونو او مارکیټونو بریدونه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت پرته بل هیڅوک صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د لیست څخه د طالبانو نومونه لیرې کړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان د هیوادونو د چارواکو د سه شمې د ورځې په ناسته کې د شوو پریکړو په غبرګون کې وویل چې دا یوازې افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د کوم افغان د نوم شاملولو او یا هم له دغه لیست څخه د ایستلو غوښتنه وکړي.
هیڅ مجلس جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن.
خاقلی مستغنی ویل د افغانستان د حکومت پرته هیڅ کومه اداره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې د افغانستان د اوسیدونکو د نومونو د شاملولو او یا هم لرې کولو دپاره د غوښتنې صلاحیت نه لري. د طالبانو په هکله هم همداسې ده. په کابل کې د روسیې سفارت په یو بیان کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین د تیرې ورځې د زرې اړخیزې ناستې اعلامیه خپره کړې ده چې پکې ویل شوي چې روسیې او چین د کابل او طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرو د هڅولو د یوې برخې په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په حیث یو ځل بیا د بندیزونو لیست څخه د یو شمېر خاصو افرادو د نومونو د لرې کولو مسالې په برخه کې جورجالي ته د رسیدو لپاره د نرمخ خودلو ته خپل چمتووالی څرګندوي. دغه هیوادو په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي د دغې درې اړخیز بهیر په نورو غونډو کې افغانستان هم برخه اخیستی شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل په راتلونکو غونډو کې د افغانستان استازي ته د ګډون د بلنې په هکله ویل چې دا پریکړه وروسته له هغې د دغې غونډې برخوالو کړي چې افغانستان پرې اعتراض وکړ. ښاغلي مستغني ویل چې افغان حکومت لا هم د دغې غونډې د بڼې او په غونډه کې د شوو بحثونو په اړه د ډیپلوماتیکي چینلونو څخه د معلوم معلوماتو پر راټولولو کار کوي. د مخه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي و چې د مسکو دا ناسته مبهمه، مشکوکه او اهداف یې هم څرګند دي. د مسکو د ریاړخیزې غونډې ته د افغان حکومت د غبرګون پرتله د ولسي جرګې غبرګون چې د جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې اعلان کړ ډېر تند و. عبدالروف ابراهیمي د افغان حکومت وغوښتل چې په دې اکله چوپ پاتې نه شي.
ما باز هم و مخاطب می سازم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان.
ښاغلی عبدالروف ابراهیمي ویل زه به هم افغانستان اسلامي جمهوریت ته خطاب کوم چې په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي، خپل دریځ روښانه کړي، د خلکو هغه اندېښنې لري کړي چې د راتلونکي کال لپاره یې لري، هغه اندېښنې چې افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه نه شي. د افغانستان چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې روسیه هڅه کوي چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د استازو په نه وربللو سره په امریکا باندې فشار واچي. د افغانستان او د نړیوالو اړیکو یو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان له پاکستان سره اوږده لانجه لري او په تیرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په خلاف شخړې لري. د روسیې سره د پاکستان نږدې کېدل په افغان حکومت او امریکا باندې فشار واري.
امریکا او پاکستان یو له بل سره ډېر ژورې اړیکې لري. دغه کانفرنس کې د پاکستان اشتراکیت په دې معنا باندې دی تر څو پر امریکا باندې نفوذ وغورځوي او هغوی ته دغه اخطار ورکړي که چېرته د پاکستان له ستراتیژیک اهدافو نه سرغړي او یا هم د دوی په وړاندې باندې غفلت کوي، چین په اقتصاد برخه کې او روسیا په نظامي برخه کې دوی ملاتړ کولی شي. نو زه عقیده نه لرم چې تر ډېر حده پورې دې دغه درې اړخیز کانفرانس ډېر تداوم وکړي، ډېر ښه پایله دې ورکړي.
خادم وویل چې پاکستان له څو کلونو راهیسې په دې لټه کې و چې روسیې سره اړیکې ټینګې کړي، چې که چېرې امریکا ورته شا واړي نو دوی له نورو هېوادونو سره هم دوستي پاللی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي اکثره دایشان له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. محمد حنیف اتمر له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله وښوده چې دغه ډله په پاکستان کې پټ ځایونه ونه مومي، ځکه چې د ده په خبره دا کار د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ رامنځته کوي. د افغانستان د دفاع وزیر هم تیره ورځ د مشرانو د جرګې په استماعي غونډه کې په ننګرهار کې د دایشانو د ځپلو خبره کړې ده. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي داسې نښې نښانې شته چې دایشیان د پاکستان له خاورې افغانستان ته راځي. د نوموړي په خبره په ننګرهار کې 80% کې دایشیان پاکستانیان دي او هر کله چې د افغان ځواکونو له لورې پرې فشار راشي د ډیورنډ له فرضي کرښې اخوا ته اوړي. ښاغلی اتمر وایي که پاکستان او یا هم کوم بل هېواد د دغې ډلې لپاره پټنځایونه جوړ کړي یا د ډله افغانستان او سیمې ته جدي ګواښ پېښولی شي.
که دوی په پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي نو دوی به په یوه ستونزه ومشته هم بدل شي او متاسفانه اوس د سې نشانې یا علائم شته چې دوی د پاکستان سره ځي. اوس مشکلات د داعش دلی په ننګرهار کې 80% کې پاکستانی دي او کله چې موږ فشار په دوی باندې راوړو دوی د ډیورن حخواسه تیریږي بیا بیرته په غلا رانه راوسی.
ښاغلی اتمر له ټولو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له دریځه ملاتړ او دفاع وکړي، خو وایي که څوک ترې ملاتړ هم ونه کړي په دې برخه کې به د افغانستان دریځ بدلون ونه مومي. د نوموړي په خبره داعش ډله په افغانستان کې نه ده پیدا شوې او له همدې کبله باید د دغې ډلې پر ضد مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنښودل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه درې اړخیزه ناسته وشوه. په دغه ناسته کې چې د افغانستان استازی نه و بلل شوی د داعش پر فعالیت خبرې وشوې او درې وړو هیوادونو له دې کبله چې ګواکې په افغانستان کې د داعش حضور ورځ تر بلې مخ پر پراخېدو دی اندېښنه وښوده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري بیا په افغانستان کې د داعشیانو د حضور په اړه د یادو هیوادونو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي داعشیان په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې سخت ځپل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي هم د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په استماعي غونډه کې ویلي و چې په روان کال کې د داعش په ګډون وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي او لا هم پر ضد عملیات دوام لري. دی وایي د 1395 کال په جنګي فصل کې په ننګرهار کې د داعش په بیرحمې ډلې سخت ګزارونه شوي او د دوی جنګي ماشین له کاره لوېدلی دی او اوس هم پر ضد عملیات دوام لري. د چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او له افغان حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د سولې او جنگ د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی حکمت الله عظیمی وایي په کار ده چې په افغانستان کې د داعشیانو د له منځه وړلو لپاره جامع پوځي ستراتیژي ترتیب شي.
ما فکر میکنم تا که بتانیم علیه داعش
د ویز فکر کوم چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د ګټورې مبارزې لپاره اړینه ده چې د جامع پوځي ستراتیژي ترڅنګ غیر پوځي لارې هم ولټول شي. د نوموړي په خبره پاکستان هم هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش مشري ترلاسه کړي. ښاغلی عظیمی وایي په سوریه او عراق کې هم پر داعشیانو فشار د افغانستان لپاره د خطر د زنګ په معنا کېدی شي، ځکه چې هغوی هرومرو هڅه کوي چې افغانستان ته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې د نړیوال بانک لخوا د لبنیاتو فابریکه 1.5 کورنۍ له اقتصادي پلوه بسه کړي دي. په دغه لویه فابریکه کې هر ورځ تر 3.5 لیټره شیدې پروسس کیږي چې ګټه یې راسن مالدارو ته رسیږي. زموږ همکار زبیح الله غازی دغه فابریکې ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د بیسودو ولسوالۍ په بینیګا سیمه کې د غزې ته راوړل شوي شیدې تر تلل وروسته د ختیز لبنیاتو په نوم هغه لویې فابریکې ته وروړي، چېرته چې هره ورځ له 3 تر 3.5 لیتره شیدې پروسس کیږي. دا فابریکه 4 کاله وړاندې نړیوال بانک په څه باندې $6 میلیونه جوړه کړې او هره ورځ 10,000 لیتره شیدې پروسس کولی شي.
په دې فابریکه کې له کوچو نیولې تر پیروي او پنیره هر څه تولیدیږي. که له یوه اړخه د دې فابریکې تولیدات معیاري دي، نو له بله پلوه د 1.5 کورنیو اقتصادي حالت هم په همدې فابریکې پورې تړلی دی.
فابریکې ته دا اوس د 15 ولسوالیو بیسودو، کامې، سرخرود، بټیکوټ او خیوې نه 1500 کورنۍ د خپلو مالونو شیدې راوړي او هر کورنۍ هر ورځ له 300 تر 300 افغانۍ عاید ترلاسه کولی شي.
مالداري خو یو وطني غوا ولري، نو هغه 1 کیلو شوده ورکوي، خو هغه 1 کیلو شوده چې دي د وطني غواګانو، د اچي غواګانو، د محلي غواګانو چې دي، خو د هغوی د شحمو فیصدي زیاته ده. نو ویل شو چې تقریبا تر 100 شلو 100 دیر شو روپو پورې هغه خپل عاید دیوی غوانه ترلاسه کوي.
دا فابریکه د تیر 2015 میلادي کال له پیله خصوصي سکتور ته سپارل شوې او اوس خپل مصارف پوره کولی شي. د پنیر، مستو، پیروي، چکی، کوچو او نورو تولیدیدونکو توکو بیلابیل ډرمونه لري. کارکونکي وایي تولیداتي له روغتیايي پلوه زیانمنونکي نه دي.
شیدې راشي د پنیر ځای ته، البته د پنیر ډرم ته کنه، بیا موږ هغه ته حرارت ورکو 50 درجه شیدو ته، هغه وروسته بیا بیرته یخو په 1.5 درجه ته، بیا پکې تو نه اچو د تونه 40 دقیقې بعد پنیر جوړیږي. موږ تقریبا 1.5 کیلو د ولادي تولیدو. دا بازار خرڅې ډېر په مینه خلک اخلي، دا ځکه دا هم صحیح دي او د تیزاب د میدې بعض تکلیفونه نور هغه چې کورنۍ چې دي دا شهر پیدا کړي، دانه پیدا کړي. بته
دا په ختی ځون کې د لبنیاتو یوازینۍ فابریکه ده چې د 1500 کورنیو اقتصادي حالت ورپورې تړلی دی. په کلو کې مالداران دغه فابریکه د ناچارو لپاره د لاسنیوي ښه وسیله ګڼي.
دغه مخکې چې نو موږ به دغه شو ماسته شهر بل هغه اضافه شومبي یو شی به چې پاتې شي ښار ته به هم ډېر تکلیف په سختۍ باندې ویوړي، نو هغه به ملته په نیم قیمت خرڅې کړي. اوس دغه موږ ته دونه پیدا شوه چې هغه کورنۍ هم کپینه چلیږي خو هم ګزاره هم پې کېږي، یعنې هغه نیم عاید هم پوره کوي. او 5 غواګانې مې دي، 5 کې 2 لنګې دي، کله 1.5 لیتره کله 2 لیتره داسې را 1.5 غانۍ ماته هفته کې راکوي.
که څه هم د ختیځ لبنیاتو د فابریکې په تولیداتو ډیر خلک نه دي خبر، خو د فابریکې مسؤلین وایي که بازار کې تقاضا زیاته شي نو سلګونو نورو کورنیو ته هم د عاید یوه ښه سرچینه ګڼل کېدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا ولایتي شورا او د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ریاست کې اداري فساد او د مامورینو په استخدام کې د ځینو کړیو مداخلې د پهنې پر وضعیت منفی تاثیر کړی دی. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورت کې واوري.
شاوخوا نوي زره تدریسي کتابونه چې څلور کاله مخکې د پکتیا د پهنې ریاست په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي وو، د دغه ریاست د مسؤلینو له لورې رابرسیره او ژورنالیستانو ته وښودل شول. ظاهرا ولایتي چارواکي ورته په قصدي ډول د پټو شوو کتابونو په سترګه ګوري، خو تر اوسه نه ده ښکاره شوي چې د جدي اړتیا پر مهال ولې له دغو تدریسي کتابونو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. د 1995 تعلیمي کال په اوږدو کې د ګردیز په ګډون د ځینو نورو سیمو د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي د تدریسي کتابونو له کمښت سره مخ وو. خلک د مسؤلینو بې کفایتي او د اداري فساد نتیجه بولي.
هغه لرو پراتو سیمو کې لکه سرانګور شو، جان خیر شول، مقبل شول، هلته بالکل دوی کتابونه نه لري او معرفي بالکل اتاره سوي نه چې هر څه واجوي او د دې د پښتنه وشي مدیران دې راوغوړي چې ولې د سبب څه ده ولې نو کتابونه وکړه د ګودامونه ډک د څلور پنځه کانټینر مال پروت ده ځکه د پنځو کلونو د ډېر سخت ظلم وشو او د پکتیا د شاګردانو سره وشو.
په خپله د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه اداره کې شته اداري فساد او د مامورینو په استخدام کې ځینو مشخصو کړیو لاسوهنې د معارف پر روان وضعیت منفی تاثیر کړی. که څه هم د معارف مامورین په دې برخه کې کوم مشخص څوک نه په ګوته کوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کراخیل د ځینو ولایتي چارواکو تر څنګ په ملي شورا کې د پکتیا ځینې غړي په لاس لرلو تورن کړل.
زه د ولس په نمایندګانو غږ کوم، زه په سپینګیرو غږ کوم، زه په مشرانو غږ کوم، زه په ځوانانو غږ کوم چې راځئ د معارف سره دوستي وکړو. د معارف سره دوستي په دې معنا ده چې د خپل اولاد سره دوستي وکړو. نور په معارف کې مقرری باید معیاري کړو، نه د قوم له مخې، نه د ترورزیتوب له مخې، نه د ورورتوب له مخې، یعنی د وړتیا له مخې معلم مقرر کړو، مدیر مقرر کړو، د هغو تر شا ودرېږو.
د پکتیا د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمي په خپله اداره کې اداري فساد مني، خو پړی تر د وړاندې پر مسؤولو چارواکو او دغه راز پر هغو کسانو وراچوي چې ګنې د مامورینو په استخدام کې لاسوهنه کوي. هغه وایي
دا د تیرو کلونو هغه مواد چې دلته په ګودامو کې پرته وو، خو هماغه وخت کې چې کله نظارت کوي نه تفتیش نه، خو دا ستونزه پیدا کیږي. مسؤول کس چې دی وظیفې نه مرکز نه چې کوم تفتیش هیئت راغلی دوی برطرف کړی، خو اوس هم فشارونه دي چې دا کسان باید بیرته خپل وظیفو ته راشي.
په همدې حال کې دغه ولایت په مختلفو لرې پرتو سیمو کې 15 ښوونځي د ځینو دلایلو پر اساس د زده کوونکو پر مخ تړلې هم دي، خو د پوهنې رئیس لقمان حکیم وایي چې د ستونزو د هواري هڅې کوي.
د جانیخیل، لجه منګل، ځاځیاریوب، په همدا ډول د زادران میشت، میرزاکا، سیدکاره، محمد ابا ولسوالۍ مرکز په شمول ټولو ښوونځیو نه لیدنه کړې ده، خو ستونزې باورو کې ډېرې دي. په همدا برخه کې مونږ کاملا ستونزې د مسلکي استادانو نشتون، د ښوونځیو ته تعمیرونو نشتون هغه ستونزې دي چې تل مونږ دردي وو. په هر مجلس کې چې کینو همدا ستونزه ده چې تعمیر نشته، مسلکي استاد نشته، او په کم معاش باندې هلته لور پرتو سیمو کې استاد کار کوي.
روان کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تر زرو ډیر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، مګر پکتیا کې د ښوونځیو د تړلو اساسي لاملونه تخنیکي ستونزې او ناسالم مدیریت بلل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نایجیریا کې د اقتصادي رکود له کبله د درو درملو په نرخونو دومره زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د ابوجا څخه خبریالی چې کا او دوا په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د سوریې دغه مهاجر عمر عثمان چې د باغبانۍ سره ډیره علاقه لري او په خپل ملک کې د جګړو او د تشدد د لاسه مهاجرت ته مجبور شوی دی، وایي کله چې دی دا تن په دې کور کې ګلان ته اوبه ورکوي نو هغه ته په خپل ملک کې خپل هغه کور ور په یاد شي چې په هغې کې هم ډیر ګلونه کرلي وو. هغه چې دا تن ښار ته نږدې اوسیږي وایي اصلا د دې سړي چې د ده کورنۍ ته خپل اپارټمان بې له کرایې خوشي کړی ډیر ممنون دی. هغه وایي چې له دې نه د یونان د خلکو مهمان نوازي په خاص ډول د احتیاج په وخت کې په ښکاره څرګندېدلی شي. همدا اوس په یونان کې تقریبا 50,000 مهاجر د مهاجرو په مخ د اروپایي ملکونو د سرحدونو د بندولو د مسلې له کبله په یونان کې بند پاتې دي. عمر او د هغه کورنۍ هم پخوا د مهاجرو په یوه کم کې وو. هغه وایي
so lucky, especially when I see my friends in the same situation.
زه ډیر خوشبخت یم، په خاص ډول کله چې زه ګورم چې زما ملګری په عین وضع کې دي، کور نه لري. زه د ژوند لپاره کور لرم. زه امید لرم چې هر یو مهاجر ته زما په شان یو کور په نصیب شي. دغه اپارټمان چې پکې د عمر کورنۍ اوسیږي، د یوه یونانی اودینیس یس ګوریس د کورنۍ په ودانۍ کې دی. په خپله دغه خیرخوا یونانی د عمر د اپارټمان نه دوه منزله اوچت اوسیږي. دغه یونانی وایي چې د مهاجرو دغه ستونزو ماته د خپلو نیکونو د مهاجرت هغه کړاوونه را په یاد کړل، کله چې هغوی په 1928 کال کې د ترکیې د یوه ښار نه اتن ته مهاجر شول. هغه وایي
We decided that it might be good to offer this house to them in the memory of their grandparents.
مونږ دا فیصله وکړه چې دا به یو ډیر ښه کار وي چې مونږ خپل دغه اپارټمان دغه مهاجر کورنۍ ته د خپلو نیکونو په یاد ورکړو. د سوریې دغه کورنۍ ته دغه کور د یو پروګرام له مخې چې کور د امید د پاره په نوم یادیږي ورسپارل شوی دی. ډیر هغه مهاجر چې په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې دغه شان کورونو ته په لیست کې منتظر دي. همدا اوس تقریبا 600 مهاجرو ته دغه شان د یونان خلکو په وړیا ډول کورونه او یا کوټې ورکړي دي. د عمر لور یمن وای چې دا په دې نوي کور کې ډیره خوشاله ده. هغه وای
There it was a mess and crowded. You could not do what you wanted to do.
هلته د خلکو ډیره ګڼګونه و. مونږ هلته هغه څه چې زموږ زړه غوښتل نشو کولای. هغه ځای خنو او زموږ دانه و کور ډیر خده. لبل خو د کور د امید د پاره د پروګرام مسؤلین وای چې په یونان کې لدینه ډیر کار ته ضرورت دی تر څو دلته د مهاجرو پوره غم وخړل شي. دغه پروګرام یو غړي سوفیا ایوانا وای
The next steps is from our part to think long term and to implement projects that
زمون له طرفه به بل اقدام داوی چې زمون په اجتماع کې د دغه خلکو د متغم کېدلو لپاره دوګدې مودې پروګرامونه او پلانونه جوړ شي. په یونان کې د مهاجرو د آیندې په باب پیشبینی ډیره مشکله ده، مګر بیا هم دغه شان یو اپارټمان کم تر کمه په هغه کې یو امید پیدا کړی دی.
او دا هم د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې د افغانستان حکومت کولی شي چې د تورو لستونو نه د طالب مشرانو د نومونو د حذفولو غوښتنه وکړي. روسي ویلي دي چین، روسیا او پاکستان به د بندیزونو د لستونو نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو په لرې کولو کې همکاري وکړي. په ترکیه کې د امریکا سفارت د جمهوریت رجب طیب اردوان هغه څرګندونې په سختو ټکو رد کړې دي چې ویلي دي تایید شوي شواهد ورسره شته چې ښیي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو داعش سره مرستې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د منځني ختیځ په حق له د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پالیسی لویا مایوسی ده. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر پر روسي اقتصادي بندیزونه لګوي. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د یو راپور له مخې سپینه ماڼۍ په دې بحث کوي چې څنګه او څومره په چټکۍ سره پر روسي د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه فرمان له مخې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې تیر کال صادر کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه ټیم چې په تورې بهیرې کې د لویدلې الوتکې پسې ګرځي د الوتکې یو بل ثبت کوونکی ماشین هم پیدا کړی دی. وزارت ویلی دی چې په ماشین کې ثبت شوي معلومات د ارزیابۍ لاندې دي. او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د رخصتۍ په ورځو کې د نور بریدونه هم وکړي. یوه ډله چې د اسلامي دولت یا داعش ملاتړ کوي د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د کرسمس په رخصتیو کې دې په اروپا کې په روغتونونو او مارکیټونو بریدونه وکړي.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 43 ډیټه یو. په کندهار کې بنان اسمان زیدي اوریز وی د تودوخه لوړه درجه 24 ډیټه تلور. په هرات، جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وی. په غزنی کې بنان د شپې د خوا هوا ډیره سړه وی، منفی 2 درجه وی. په کندوز کې بنان باران وسی د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټه 3. په خوست کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 22. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریز وي او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریز وي. په فراه کې به نن اسمان شین دی. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. هیر مونیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران په استودیو کې دي. دوی په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وایئ.